سید مرکزی ادارې له خوا نشر شوه د دغې فیصدي زیاته شي او دولت په دې وتوانېږي. په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمینه مساعده کړي او په خاصه توګه د ښځو لپاره چې دوی زیات اسي پذیر دي په ټولنیز ژوندنې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. احمد زای صاحب، د ورستي پښتنې په توګه کچيري شذو ته د کار کولو حقوق تضمین سي، پر شذو او ټولنه به یې مثبت اغېستې وي، او کچيري د حق لمیرمنو وښتل سي منفي پایلې به وي.
ډیره مننه. اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده. کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کړي، دا په واقع د یعنی یو سرغړونه ده د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانان ورنه بې برخې کیږي. که چیرې په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شوي، دا کار ته لاسرسی ولري. کله چې کار ته لاسرسی درلود، له څو ابعادونه ده ګټور ده. اول دا چې ده ته یو سالمه مصروفیت په ټولنه کې پیدا کیږي. بل دا چې د دغه کار د نتیجې نه ده یو څه موس ترلاسه کی، ماش ترلاسه کی، چې د ماش په واسطه باندې دغه موسې دی د کار نه ترلاسه کی، دی د خپل هغه د فامیل هغه اړتیاوې برابري وي. کله چې دغه کار وشي، دا زمینه نه مسئله کیږي چې دی د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي، د غیر مشروع لارو نه پیسې ترلاسه کی. کله چې د ټولنې وګړي ته، خصوصا خزینه وته، زمینه د کار مساعده شي او دای د کار د نتیجې نه دی پیسې ترلاسه کی، معاش ولري، عاید ولري، د خپل دغه عاید له نظره دی د خپل هغه ورځنی اړتیاوې رفع کی. یعنی دای خپل دته په کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه، دای د قانون سرغړونه نه کی، یعنی دته اسیږي نه چې دای د غیر مشروع لار نه پیسې ترلاسه کی. دغه اوس کچېره مونږ دغه په افغانستان کې د جرایم او د جګړو دغه لاملونه موږ وڅېړو. یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې ګرافت جرایم مخ په پورته کېدو د داده چې متاسفانه په افغانستان کې دولت په دې نه توانېدلی چې خلکو ته د کار حق زمینه مساعده کړي. نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده. نو د کورنیو په چوکاټ کې هم په ډېریو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت ښځو ته په کورنیو کې، اساسي لامل همدا ده چې کمی خزی دی چې دوی کار ته لاسرسی لري. یوې خوا متاسفانه هغه خزی چې بیا لاسرسی هم لري، هغوی مختلفو ګواښو سره مخامخ دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډېرو اداراتو کې هغه خزینه کارکوونکي چې دوی په اداراتو کې کار کوي، دوی ضرور کیږي. متاسفانه چې دا په خپله یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایله من یم د دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت به ټول لري. یعنی کاري مسؤلیت به دې اړوند چې ښځه باید د رواني لحاظه تر زبرونې لاندې ونیول شي. متاسفانه اوس په افغانستان کې که چیرې یو ښځه د کار د موندلو لپاره یوې ادارې ته مراجعه کوي، د دې په اکثرو مواردو کې لیدل شوي دي چې غیر مشروع توقع ورنه کیږي، یعنی غوښتنې ورنه کیږي. چې دغه یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه هیله مند یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل حل اصل زیاتې کړي، هغه کسان چې په دغه منفي اعمالو باندې لاس پورې کوي دوی دې وپېژندل شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مالسه.
ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00422 11 2 4 1 15.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې، دیرې یا میلمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه ویشت هېوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسېدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو، هو کله فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
دا خوب زړونو ټکور دے په حجره کې، دا سه کرم ټکور دے په حجره کې، دا سه کرم ټکور دے.
نن نه خبرونه مو د حجره فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي. تازه وګمې رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نومونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډېره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده. په جوماتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناستو، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره پکار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کېنوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنۍ مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولېږي او کېني او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري په افغانانو کې. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو دپاره جوړېږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمه د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغوی د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سر څیړونکی محمد شریف زدرا
د جلې د غوښتلو لپاره روی باران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، ښځو کور ته داخلیږي ولی سپینګیري په اجرا کې کښېني او په اجرا کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په اصطلاح دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او له موږ سره دوستي وکړي. یعنی حتی د واده په باب تصامیم هم په اجرا کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي، ځکه نارینه کار کوي، پیسې کور ته راوړي، په اصطلاح ټول اقتصادي مسایل په نارینهو پورې رابطه پیدا کوي. بنان کله چې د حسابۍ وخت راورسیږي نو نارینه ځي په حجرا کې کښېني، جلا کښېني د دې لپاره چې ماشومان مزاحمت ونه کړي، د دې لپاره چې ښځه په دې مسایلو باندې خبرې نه وي. بیا نو په حجرا کې په اصطلاح د خپلې پانګې او د رایې په باب باندې دوی په خپلو منځو کې سره کښېني حسابۍ کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا حجره او دیره په نورو ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 20 هېواد لیدلی دي، په 20 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، په لرو پرتو سیمو کې هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي یا هغه موږ چې ورته په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زده وي، د چا ستار زده وي، د چا منګیز زده وي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړي شپې تیروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کیږو.
هغه تاسو کې په نور نړۍ کې موږ تاسو وګورنو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 شپږو کالو تر رسیدي یا دغه نه کم عمر کې بیا وي لږی چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تیرولو دپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي، ځکه زموږ مشران داسې مشران دي چې د هغوی هره خبره کره خبره ده او هره خبره په تاریخي لحاظ باندې او که همداشان په اجتماعي لحاظ باندې موږ وګورو ډېرې کره خبرې کوي، چې دغه کره خبرې زموږ د ماشومانو په ژوند باندې او د هغوی په راتلونکي باندې یو لوی اثر جوړولی شي. نو دغلته حجره چې کومه ده دا یو مهم رول لري چې په دې کې زموږ ماشومان زده کړه کوي. زموږ د ماشومانو لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه د مور غېږه ده، او دوهم د زده کړې لوی مرکز چې دی هغه حجره ده، چې په حجره کې ډېر څه له خپلو مشرانو څخه زده کوي. په دغه پښتنو کې شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي دا د پښتنیزې حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر آخر حده پورې چې د دوی آبا و اجدادی هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
په پښتو ادبیاتو کې ډېر حجره چې ده یو مهم رول لري. که چیرې موږ تاسو فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته له بل څخه بل ته له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي، په حجره کې له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسو ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، جم چې دوی نوم بل نومې جم جمشید دی، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا درې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د دې ځل سولت ول هغه بیگانه وي، خج نشي کولی خپل کاربار وکړي، که بیټه کې بیبي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بیټې کونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مگر کابل کې بیا نو بیټکونه د خپل کور نه مغه بیټک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنی وي یا خارجي قالنی ورته پرچوي، خپل کوټونه چې ورته اوس هغه بیټک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د نامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناستی را کم رنگ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چېرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسی بری از موږ هیله ده.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې